دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ درته هر کله وایم خبري غړي دا تاسو پکې یو شمیر ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر دې هر څو وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار پامیر ساحلي تاسو وړاندې کوي.
چارواکی وایي په مومندو کې د ملیشې ځواک پر مرکز په د برید پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د احتجاج له کبله د خیبر درې لارې تړل کېدو سوداګرو ته لوی زیانونه اړولې دي، او د جرمني پولیسو په میونخ کې د اسرایلو له قونسلګرۍ سره نږدې په ډزو کې یو 13 کلن سړی وژلی دی. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي چې نن سهار وختي د مومندو په غلانۍ کې د ملیشا ځواک پر مرکز د برید پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي او انتظامی چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې لږ تر لږه درو وسلوالو د مرکز د ودانۍ د شا لخوا حمله وکړه چې له وجې یې نښته پیل شوه. دوی وایي د ډزو د تبادلې پر مهال دوه مشکوکو ځانمرګو بریدګرو خپل واسکټونه وچول چې پکې د ملیشي ځواک مرکز ودانی جزوي زیانمنه شوه. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. دوی وایي چې سرتیرو په سیمه کې د بل وسلوال لټون پیل کړی دی. د غلنۍ د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تیرا د راجګل کډوالو له تیرو دوه اونیو راهیسې د خیبر درې لار تړلې ده چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زخت اغیزمن شوی دی. د سوداګرۍ ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد پرون مشال راډیو ته وویل چې مال لیږدونکي ګاډي د خیبر درې عمومي سړک پر ځای د شلمان له لارې تګ راتګ ته مجبور شوي دي.
زمنګا ترانزیت مطلق بند ده. د پاکستان ایکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډیره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 15 ساعته فاصله هم زیاتیږي او ډیر خطرناک لاره ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپه کیږي او د ترڅنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلې ده.
د افغانستان د میوو او سبزیو سوداګر وایي چې د لارې بندېدو له وجې مالي زیانونه ګالي. د راجپل د راجګال په پرلتوال وایي چې له 2013 زیږیز کال راهیسې د کډوالۍ ژوند تیروي او تر هغو چې حکومت خپلو سیمو ته نوي ستانې کړي احتجاج ته دوام ورکوي. د خیبر درې لارې تړل کېدو له وجې هلته لسګونه لارې بندې پاتې دي. یو شمېر ډریورانو له مشال راډیو سره په خبرو کې له پاکستاني او چارواکو غوښتي دي چې له پرلتوالو سره د خبرې وکړي او ستونزه دې هواره کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په وروستیو کې له احتجاجانو سره مذاکرات وکړل خو نتیجې ته ونه رسید. چارواکي وایي چې د تیرا په ځنو برخو کې امنیتي وضعیت خراب دی، نو ځکه کډوال لا خپلو مینو ته نشي ستنولی. پولیس وایي د بلوچستان په مستونګ کې وسلوالو یو ځایي خبریال وشلی دی. د مستونګ د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي عابد خان پرون مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو نثار احمد لیړی د سپتمبر پر 4 وویشت. دوی ویل لومړنیو پلټنو ښکاري چې له نوموړي له چا سره د ځمکې لانجه لرله چې له کبله یې وژل شوی دی. خو د لیړی کورنۍ د پولیسو داوا ردوي او وایي چې له هیچا سره دښمنۍ نه لري. د هغه ورور سید احمد لیړی 13 ورځ مشال راډیو ته وویل چې هغه څه موده مخکې د ادیرې ځمکې غصب په اړه راپور جوړ کړی و چې تر هغې وروسته ووژل شو. دی زیاتوي چې د لیړی په وژنه کې ککړ کسان ورته معلوم دي او پر ضد یې مقدمه دایره کړې ده. نثار احمد لیړی په مستونګ کې د آنلاین خبري اژانس خبریال و. په بلوچستان کې په تیرو وختونو کې پر یو شمېر خبریالانو حملې او د تشدد پیښې شوې دي. سږکال په اپریل کې په خوزدار کې د سیمې د خبریالانو مرکز مشر مولانا محمد صدیق مینګل په بمی چاودنه کې وژل شوی و. او د جرمني پولیسو په میونخ کې د اسرایلو له قونسلګرۍ سره نږدې په نښته کې یو 13 کلن اتریشی سړی وژلی دی. پولیسو تر پرونۍ پیښې وروسته وویل چې هغه سړی چې یوه چړه هم ورسره وه له زاړه ټوپکه ډزې وکړې او وروسته له 5 پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. دا پیښه په 1992 زیږیز کال کې د میونخ پر اولمپیک سیالیو د فلسطیني وسلوالو په برید کې د وژل شویو 11 اسرایلي ورزشکارانو د تلین پر مهال شوې ده. د باویریا ایالت وزیر اعظم مارکوس زویډر ویلي دي چې ښایي د تلین او ډزو د پیښې ترمنځ تړاو وي، خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د اوتریش د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې هغه ځوان لوار لمخه د هیواد چارواکو ته د یو مشکوک اسلام پالی په توګه ورپېژندل شوی و او تیر کال پولیسو راپور ترلاسه کړی و چې هغه د یو سخت دریځې ډلې غړیتوب لري. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په مومندو کې د ملیشي پر مرکز د برید پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې وخت کې ده چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي وایي وسلوال یو ځل بیا په بېلابېلو ضلعو کې د ځان ځواکمنېدو په حال کې دي.
وزیرستان اپر شید دلتا خوب پا مختلف فضائیو کے دی او پا کافی تعداد کے ہم دی تانک ای ای خان او بن او پا دا علاقے کے ہم دی.
د افغانستان سوداګر وایي چې له پاکستان سره تجارت خورا محدود شوی دی او ګڼ ډریوران لا هم هغه هیواد ته د داخلېدو لنډمهالې اسناد نه لري.
یو تعداد ډریوران د بعضي تخنیکی ستونزو له مخې نه د سند نه دی اخیستلی.
په مستون کې د یو خبریال تر وژل کېدو وروسته خبریالانو ویلي دي چې په بلوچستان کې د خبریالانو کار خورا سخت شوی دی.
په تیرو دوو لسیزو کې په بلوچستان ایالت کې خبریالي یا د خبریالانو لپاره کار چې کوم دی هغه ډېر ګران دی.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخاوري اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې چارواکي وایي نن سهار وختي د مومندو په غلنې کې د ملیشه ځواک پر مرکز د برید پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. امنیتي او انتظامی چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه درو وسلوالو د مرکز د ودانۍ د شا له خوا برید وکړ چې له وجې نښته پیل سویدا. دا په داسې وخت کې ده چې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو ضلعو اوسیدونکي وایي چې هلته د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په اسلام آباد کې د سولې مطالعاتو مرکز په خپل تازه رپورټ کې ولیدي چې یوازې په اګست میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې یو کم دیرس برودونه سوي چې لسګونه کسانو ته یا مرګ ژوبله اړولې. د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد د عزم استحکام په نوم عملیات اعلان کړي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره ګوندونو او د امن سیمو اوسیدونکو یې مخالفت کړی دی. پوځ وایي چې د قانون له پلي کوونکو ادارو سره د وسلوالو پر ضد هر ورځ اوسطن 130 کاروایی کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې وسلوال هغو ځایونو ته بیا استانه سول چې په خوایا تر کنټرول لاندې وي. پښتانه دا ده چې وسلوال اوس د خیبر پښتونخوا په کومو برخو کې ځواکمن سوي او د خلکو پر ژوند یې څه اغیز کړی دی. ځواب یې د عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا له سوات واخلې د ډیر اسماعیل خان تر درازین دی سیمې پورې نږدې هر ورځ د هدفي وژنې چاودنې او تښتونې یوه نه یوه پېښه کېږي. خور سره هممهاله د پاکستان فوج د وسلوالو ضد عملیاتو ته هم دوام ورکړی دی او د دې ترڅنګ په همدغو سیمو کې ولسونه بیا د ناامنیو ضد که یو ځای مظاهره کوي نو بل ځایه پرلت وهلی وي. دغسې حالات په 2014 کال کې هم ول چې کله زیاتره قبایلي سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وي، خو بیا هغه مهال ختم شو چې کله د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو ضد فوجي عملیات پکړل او سیمه یې له وسلوالو پاکه کړه. خو اوس له تیرو څو کلونو راهیسې ورو ورو دغه سیمې د وسلوالو تر نفوذ لاندې راځي. په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سینټر مشر منصور مسید وایي چې د عمران خان په واکمنۍ کې له تېرې کې طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پیلولو وروسته وسلوال له افغانستانه بیرته پاکستان ته ورغلي دي.
عذب چې کله وشو دا خلک ټول لاړل افغانستان ته لاړل. چې کله پی ټی آی په دور کې عمران خان د اعلان وکړلو چې مونږ د ټی ټی پی سره مذاکرات کوو، او هغه مذاکرات بیا شروع شول، په هغه وختو کې خلکو ډیر شور وکړو چې بای دغه خلکو سره تاسو څه مذاکرات کوئ، مخکې هم ډیرې معاهدې وشولې، امن معاهدې، ډیره واده وشوي خو آر یو په څو میاشتې کې ناکام شي. نو دغه مه کوئ دا به سبا پرابلم وي. خو خیر دی نه ومنله. په دا کې بیا هغه یوه معاهده هم شوي وه دی په منځ کې، خو هغې معاهدې تحت دی راتګ شروع کړی وه.
خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه مهال له طالبانو سره د مذاکراتو دفاع کړې وه او ویلي ول چې هدف یې وسوال د ټولنې عادي وګړي جوړول دي. البته دا مذاکرات ناکامه سول، خو د کارپوهانو په وینا نتیجه یې دا سوه چې زیاتره وسلوال خپلو پخوانیو سیمو ته ولاړل. منصور مسید وایي چې وسلوال د پېښور شاوخوا سیمو خیبر باجوړ او مومندو کې خال خال سته، خو د ده په خبره زیات پیاوړي په جنوبي او شمالي وزیرستانونو او جنوبي ضلعو کې دي.
وزیرستان اپر شه جنوبی شه، دلتا خو پا مختلف ضایعو کې دی او پا کافی تعداد کې هم دی. ټانک ایریا پا دخ کې هم یې دای موجودگی شتا دی. ڈی آئی خان او بنو پا دا علاقې کې هم دی. دلتا هم سپیشلی دا گنڈا پور چه دی، دا کلاچای والا دا خلق شو، دا جانی خیل دی او درنا علاوه پا لکی مروت کې سو میاشت مخ کې دلتا آپریشن هم شوی وی دا. دا دیوانا ایریا شولا دلتا هم شتا دای دای خان دا درازین دا دای علاقہ تازه پا دای علاقہ که هم شتا دای دا شیرانی غاچی دی کبائل دا هم دی ورسارا، افغان هم شتا دای ورسارا.
تر ضرب اعظم عملیات وړاندې تریکې طالبان پاکستان په زیاتره قبایلي سیمو کې یو ډول حکومت کولی، خو دا ځل که څه هم په دغو سیمو کې دوی واکمني نه کوي، البته د ځای خلکو په وینا په سیمه کې نفوذ زیاتی. مشال رادیو له داسې خلکو سره خبرې کړې چې د وسلوالو د ورتک او د فوج د هدفي عملیاتو له وجې مجبوره سوي چې سیمه پرېږدي. په دوی کې د جنوبي وزیرستان د شک توی همایون توریالی هم دی. د ده په وینا وسلوالو طالبانو یا ورور وتښتولی او بیا یې ووژلی.
د چا په منځ کې شخړه راشي نو هغه عدالتي سیستم مزدول ټول اخیستی دی. خپل خوراک څکاک دپاره هغه هلته لرګي خشاک څه به راوړل، نو هغه چې اوس دوی ورته وایي چې ونې بنه پرې کوي، یعنی لرګي مرګي به تاسو نه راوړي. نو داسې نو داسې د زندګۍ ډېر شیونه دي. زه به داسې ته وایم چې ټوټل چې کوم د زندګۍ والا ضروري شیان دي هغه ټول اغېزمن شول. زمونږ صرف سیاسي نه، بالکل فوج هم موجود دی، دوی هم. نو د اوس چې کوم یاره تره ده دا ډېره د دې شینه ده چې هلته دوه حکومتونه موجود دي. نو چې دوه حکومتونه موجود دي نو د دغې نه یاره تره زیاته ده چې څه ټایم څه هم کېدلی شي.
د ډیر اسماعیل خان درابڼ سیمه کې له هم تیرې څه مودې راهیسې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. هلته پر امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو حملې شوي دي. مشال راډیو له داسې یو کس سره خبرې وکړې چې د وسلوالو له وجې بل ځای ته کډه کړې ده. هغه د ویرې له لاسه د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډي ټول چې په سیمه کې ژوند کول ورته ګران شوی وو.
لکلی لامه ماشومان بهر وتونه منی کړی دي او نور خلکو هم داسې کړی دي. خلک نفسیاتی ناروغان شول، خلکو د کاروبار نه لاس اخیستی دی. په سړک د لاریو قطار ولاړ وي. طالبان هم ناکه ولګوي او له خلکو روپۍ اخلي. د ډاټسن او ډالې والا نه 500 روپۍ اخلي، دغه سه لزنو نورو 1000 روپۍ اخلي او ان له هغو لاریو نه 50000 روپۍ اخلي چې له ایران نه پېټرول پنجاب او پښتونخوا ته وړي.
کورما همداسې یوه سیمه ده چې پکې یو وخت د تحریک طالبان پاکستان ښکارا مرکزونه ول، خو د فوجي عملیاتو په نتیجه کې ختم سول او وسلوال افغانستان ته ولاړل. خو په منځني کورما کې سږ کال دوه واره د جون او اگست په میاشتو کې وسلوال بیا څرګند سول. ابوبکر کورمیوال د سپین غر اوسیدونکی دی. نوموړي مشالې ډو ټول چې د اگست پر 14مه وسلوالو د ده د ترزوی وتښتولی او وروسته د جاسوسي په تور وژلی. هغه زیاته کړه چې د وسلوالو له ورتګ سره د سیمې د خلکو پر ژوند اغیز سوی دی.
نو وسلوالو دغه سره خو مونږ چې کوم پیله متاثر شو، نو چې زمون کوم خویندې دي یا کوم بچی دي هغې به ډېر کوم مشکله، مطلب کوم چار دیواله زمون پټي بو یا مطلب ضرور کار پسې وتل بو، دغه ډېر مونږ ته مشکل شو. دی چې راشي مطلب هلته د کلي جومات ته یا دغه ته هغې زور زبردستی یو مطلب داسې خلک به مې چې هغې کره مطلب یو ټایم روټۍ درک نه لګي، خو هغې به ورته چې ما ته روټۍ راکړه زه د لرې نه راغلی یم. کله نه چې مطلب دا واضح ګډه شوې ده چې وسلوال یو ځل بیا کلو ته داخل شول، نو نه هغه شانتې اوس کمې مخکې به وخت سره علاقې کې کمې مسلې به رالی، کمې جرګې به کېدې، نو هغه جرګې اوس هغه شانتې نه کېږي. کم کلو کې به ودونه
خوشحالی مانزلی. په دغه سیمه کې تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګلبادر وسواله ډله، داعش وسواله ډله، لشکر اسلام او ځینې نور وسلوال ګروپونه فعال دي چې لوی هغه ټي ټي پی ده. د پاکستان حکومت دا ټولې ډلې ترګری ګرځولي او باندې بندیز لګولې. په دې هواد کې په تیرا په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه ورځ تر بله زیاتېږي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز پیپس په تازه رپورت کې ویلي چې د روان کال د اگست په میاشت کې په ټول هیواد کې 950 وسلوال بریدونه شوي ول چې زیات 90 په خیبر پښتونخوا کې ول. دغه نامنوي ته په کتو د پاکستان حکومت د وسلوالو ضد د عزم استحکام په نامه د عملیاتو اعلان کړی، خو د خیبر پښتونخوا د سوات او قبایلي ضلعو زیاتره ګوندونه او خلک مخالفت کوي.
عبدالحی کاکړ وشتاسته ریپورت وړاندې کاوه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شوې دي، خو افغان سوداګر وایي چې په دې برخه کې نورې لانجې هم پیدا شوې دي. سوداګرو پرون مشال راډیو ته وویل چې لا هم ګڼو افغان ډرایورانو پاکستان ته د داخلېدو لنډمهالې اسناد نه دي جوړ کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې په جمرود کې د تیرا راجګال کډوالو پرلتو هلې چې لوجیا له دوه اونۍ راهیسې د خیبر درې لاره تړلې ده او لسګونه لارې ولاړې دي. پرلتوال وایي د پاکستان حکومت یې خپلو کلو ته ستانه کړي، خو چارواکي وایي چې په راجګال کې امنیتي وضع ښه نه ده، نو ځکه کډوال خپلو سیمو ته نسي لیږلی. د سالی محمد سالی په ریپورت کې تفصیل اوه.
په زرګونو موټر چلوونکو پر تورخم او نورو دروازو د تګ را تګ لپاره لنډمهاله اسناد یا ټاډ ترلاسه کړي، خو پر تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي سوی نه دی. د ټاډ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت او ویزې پرته تګ را تګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. دغه سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي یو غړي خانجان علي کوزي پرون ازادي رادیو ته وویل تر اوسه زرګونو موټر چلوونکو ته ټاټ سندونه ورکول سوي دي.
تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې تقریبا افغانستان طرف ته 4-4.5 زر موټر ته ټاټ سند ورکړل شوی دی، او پاکستانی مقاماتو ته هم ترخم د 1.5 زر نه تر 2 زر پورې پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی. نو اوس خو امارت اسلامي او خپل پاکستان دې ته معتقد دي چې بدون د ټار سند نه باید موټر لاړې نه شي، ځکه چې په هغې کې بعضې مکلفیتونه دي چې ډرایور د مال د ورکولو مخه نیسي یا د نورو مسایلو مکلفیتونه دي چې تجار هم په دې خوشحاله دي. اما تر اوسه په هم یو تعداد ډرایوران د بعضي تخنیکی ستونزو له مخې نه د سند نه دی اخیستلی دی. یو تعداد جزئیاتو هغه دا ده چې یا جواز سیر مکمل نه دی پاک، یا پرزن لیسنس ونه لري، یا تخنیکي معاینه نشته، یا نور داسې مسایل دي. بعض شیان نه دی اخیستل شوي، یا تذکره کمپیوټري نه لري. نو په دغه ارتباط باندې یو تعداد باندی او ډرایوران دغه کیږي دا نه دی اغستلی.
جن موټر چلوونکو اعتراض کړي چې د ټاټ سند تر لاسه کول زیات وخت نیسي، او د هغه لپاره زیات نورو کاغذونو او اسنادو ته اړتیا وي. د تازه میوه ځینی افغان سوداګر وي له دوه اونیو یو بل لانجه دا راغلی چې په خیبر دره کې ځینو کسانو د اعتراض په ډول د سوداګرۍ لاریو مخانیولې ده. دا له تیرا سیمې د ناامنیو له کبله لس کاله مخکې هغه بې ځایه سوي کسان دي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه لري، خو د پاکستان حکومت یې لا غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خبرو کې وویل د لاریو د تګ راتګ مخه نیول سوې ده.
لاری زمونږ ولاړې دي، زمونږ مشکل ته ورو حکومت پاکستان توجه نه کوي چې دغه مشکل د قوم سره حل کړي. دا قوم سره حل کړي دا مشکل، او دا لاره خوشي کې دا ورو ټول سبزی او میوه ده، او ټول هغه وسم د منځه بتلی. موږ چې خپل کرا خو کې ده کوم پیسې چې کشتم کې اخیستل شوی دی ورو هغه پوره کی مشکل ده کارم پوره کی.
د ننګرهار د سوداګری او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی او د پاک افغان ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د تورخم لاري د مالونو د تګ راتګ بندیدو افغان سوداګر سخت زیانمن کړي دي.
مسافرین تګ راتګ کوي او همدارنګه زمونږ ترانزیت مطلق بند ده. د پاکستان اکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډیره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 15 ساعته فاصله هم زیاتیږي او ډیر خطرناک لاره ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپه کیږي او د ترڅنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلی دی. نو په دې اړوند باندې د افغانستان او پاکستان ګډې خونه او همدارنګه دواړه لوري سوداګر د پاکستان حکومت او همدارنګه دغه د قومي خلکو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې باید تجارت، ترانسپورت او ترانزیت د دغه ستونزو ښکار نشي.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت د اګست پر 28مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د تورخم لارې د خلاصېدو او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او نورو سوداګرو غوښتنه کړې چې ترانزیت او تجارت له سیاست جلا وګڼل سي.
مشال ریډیو ته غوږیست. پولیس وایي د بلوچستان په مستون کې یو ځایي خبریال وژل شوی دی. پولیسو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نثار احمد لیړی د سپتمبر پر 4مه وشتلی او داسې ښکاري چې هغه د شخصي دښمنۍ پر اساس وژل شوی دی. خو د لیړی کورنۍ د پولیسو دعوه ردوي او وایي چې له هیچا سره دښمني نه وه. د هغه کورنۍ وایي چې لیړی څه موده مخکې د هدیرې د مزکی غصب په اړه رپورت جوړ کړی وو او تر هغه وروسته ووژل شو. خبریالان وایي چې په بلوچستان کې د خبریالانو کار خورا سخت شوی دی. تفصیل د نیازلی په رپورت کې.
د بلوچستان مستونګ پولیسو ایس پی عابد خان د ستمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې د ستمبر په 4مه وسلوالو ځای خبریال نثار احمد لوړی وجلې دی. نوموړي دا وکړي چې خبریال په سیمه کې د ځمکې په سر له چا سره شخړه وه او نوموړی په ذاتي دښمنۍ کې وجلې شوی دی. نثار احمد په مستونګ سیمه کې د آنلاین نیوز ایجنسۍ سره د خبریال په توګه کار کولو. بلخوا د نثار احمد کورنۍ بیا د پولیسو دعوا رد کړې ده او ویلي دي چې د چا سره د ځمکې په سر دښمني نشته. د وجلې شوي نثار احمد رور سعید احمد مشال لیډیو ته ویلي رور یې د هغه اولسي مخبرې په ځمکه دیوازي خبرونه ورکړي وو چې د سیمې ځنې کسانو په قبضه کړې ده. نوموړي په وینا چې د رور په وجنه کې ککړ کسان معلوم دي چې دوی پر ضد مقدمه درج کړې ده. د اپریل په 3مه په خوزدار کې په بمی 14 کې خبریال او د سیمې د پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق مینگل په ګډون درې تنه وجلی شوی وو. په کوټه کې خبریال سید علی شاوی بلوچستان سبا کې د خبریال جون له خطر سره مخ دی.
په تیرو دوو لسیزو کې په بلوچستان ایالت کې خبریالي یا د خبریالانو لپاره کار چې کوم دی هغه ډیر ګران دی. په تیرو دوو لسیزو کې وڅلوېش صحافیان چې دي یا په نقشه سوي دي یا د بمو په چاودنو کې شهیدان سوي دي. نو دا ډیره د تشویش خبره ده چې بلوچستان یا خیبر پښتونخوا دا چې کوم علاقې دي د پاکستان دا له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. خاص کر موږ چې خبریالانو ته یا د خبریالانو چې کوم کار دي هغه ته مجبورو. نو یقینا د صحافي شهادت هغه ټولنې ته نقصان دي، جمهوریت ته نقصان دي، سیاسي عمل ته نقصان دي، انساني حقوقو ته نقصان دي.
یوازې په بلوچستان نه، د هیواد په نورو برخو کې هم په تیرو څو میاشتو کې د خبریالانو د وجنې پیښې مخې ته راغلي دي. د اګست په 6مه د سنسوبي په ګوټکي سیمه کې ځایي خبریال بچل گینیو وسلوالو وجلې وو. گینیو د سندۍ جبي آواز ټي وي ځایي خبریالو او پولیسو د هغه د وجنې پړه د کچي سیمې په غلو اچولې ده. په سنسوبه کې لدی وړاندې د مای په 28مه په ګوټکي سیمه کې ځایي خبریال نصر الله ګډانی هم وسلوالو وجلې دي. په حیدرآباد کې د خبریالانو اتحادی مشر لالا مرزا خان وایي په سن کې د یو خبریال په وجنې کې ککړ کسان تر اوسه نه دي نیول شوي.
د سن سیمه چې کومه ده هغه د صحافیانو لپاره غیر محفوظ ده. دلته په ګوټکي کې یو سچل نه سچل سخراون سي سچل نصر الله ګډانی کبیا د سکر جان محمد مهروي او کبیا د مهراپور عزیز رحمان میمند سره ګرد هغه صحافیان خاور زاړکل چې چا به د عوام آواز چې کوم دی تر اقتدارو پورې رساوي. سند حکومت ډېرې چې دی داوی کړی دي چې دوی د صحافیانو قاتلان او پر صحافیان باندې چې کوم حمله کوون والا خلک دي هغه نیولې دي او جیلو ته بوتلې دي. دا دوی صرف محض داوی دي.
په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف چې جرنلسٹ پخوانے مشر شہزادہ ذوالفقار بیوئی پاکستان کی د خبریالانو جن ل اوکتی مدی رحسی ل خطر سرا مختے نووڑی پوینا چوس په هواد کی رسنئی په آزاد توګه کار نه کوي
دا آزادی سیاست خود ملکان سوال اوس دا ریویو دا سوال چې هر سونی چې جرنلسٹ دی هغه سټوری چې دی وداوت د اپروول اف ملکان یا خپل بغیر نشي کولای بیا ایڈیٹرشپ ولاړه ایڈیٹر مې دا دا وو تل چې پروفیشنالیزم دا وو هغه دا هغه سره ډیسکس کول اوس دا ټوټلی دا ګوري چې دا ناراضه کی خدا منسٹر صاحب ناراضه کی چې دا حکومت باندې ناراضه چې خدا ناراضه دی دا
په پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې فریډم نت ورک ویل دي چې د 2023 کال لمای میاشتې څخه د 2024 کال تر اپریل پورې سلور خبریالان وجلې شوې دي د ادارې په خبره په هغه موده کې په خبریالانو او د رسنیو په کارکونکو د تشدد شاوخوا 104 پیخي ثبت شوې دي چې پکې د وجنې بریدونو تختونې ګواښونو او مقدمې شامل دي خو په پاکستان کې حکومتي چارواکو وار په وار ویلي دي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان د ازادۍ حق لري د سن او بلوچستان حکومتي وزیرانو په وړاندې وار په وار د خبریالانو په وجنه خپکان خودلي او ویلي چې رسنۍ په ازادۍ باور لري او د خبریالانو په وجنه کې ککړ کسان بزر ونیسي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو ته غوښتنه د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره ورته لار پرانیزي د مکین د سوداګرو ټولنې مشر ملک ریاض مسید مشال ریډیو ته ویل چې په شوال کې د لارې جوړولو به د سیمې خلکو او کاروبار ته ګټه ورسوي د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي اسیف خان وایي چې حکومت هڅه کوي چې مسید له افغانستان سره د سوداګرۍ لارې ولري تفصیلي د اشتیاق مسید په ریپورت کې
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت چارواکیو نه غوښتنه کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتي لار د زر ویر کې د ماکین سیمې تجرونی اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي
کیم د افغانستان د جنوب وزیرستان اپر یعنی مسعود ریاتا چې کیم لیر ووځي دا باندې د ډیر وخت نه جدوجهد شری هدا سیاسي پالټه تنظیمه هر چا خپل منډه تر پا جدوجهد وکړ او میر تاجر یونې هر یو حدا پر پدښ باندې ډیر مزال وکړ خو بهرال د وسه پر تر وتل نه د صحیح ریزلت څه مطلب چار وش ولا
د سیمه دوانور مشرون د مسجد زیلې د پورا د افغانستان سره د تجارتي لیر ضرورت په براک شی ویایي
سجاد او تحصیل شاول سره تعلق لرم چې سمره ها د میژ مسجد دو د میژ سمره علاقہ دو وطن دی نو د تغه د پورا د بارډر انتهایی ضرورت ها دی چې سو وخت مخشه تحصیل شاول شه در نه ها نوستوا او دغه غشتنه پاګه شه شوی دو بارډر کا تو سو وینه شاول نه اندازا 15 کیلومتر فاصله شه دی نو میژ هو دا وی چې زر نظر دغه چار وشي چې دغه خلک پورا یو د کاروبار ذریعہ جوړا شي د خلک تو سو وینه ستای به انتها په غربت شه وخت راوی کچیره د بارډر
دی سویلی وزیرستان پر ضلع نا د صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان ویائی چې د حکومت کوشش یې دی چې د مسجد قبائل ضلع ته د افغانستان سره لیار ورکول د پورا زر اقدامات وکړي
بالکل دا یو ضروری چار دو چې د امیجا پر اوشي خو اخ سرا سرا ټول ضروری خبره ده دو شاول طرف ته چې میا مثال گیټ و بوسی نو اخ طرف ته مابو دي ضروری دو ان شاء الله په دغه باندې خبره غوښه وي دو خو کلیر خبره ده دو چې حکومت وفاق لیول باندې چې میا خپل فنډیا د وفاق نرسي سو بعد یې ډیره په کمزوري سچویشن باندې ویلوړا دو سو به سره د پیسې نشته په دغه بجټ چې میا ته هیڅ نه دی شي دا چې تیر شي
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې ضلع ته یې د افغانستان افغانستان سره لیار ورکول د پورا د زر بیڑواندی ګامونه پورته کی چې د ضلع جنگ ځپلې خلکې ته په خپله سیمه کښې د روزګار موقع برابرې شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د خپرونې نیمای ته رسېدلی له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
چارواکی وایي چې نن سهار وختي د مومندو په غلنۍ کې د ملیشه ځواک پر مرکز د برید پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي او انتظامی چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې لږ تر لږه درو وسلوالو د مرکز د ودانۍ د شا له خوا حمله وکړه چې له وجې یې نښته پیل شوه. دوی وایي د ډزو د تبادلې پر مهال دوه مشکوکو ځانمرګو بریدګرو خپل واسکټونه وچول چې له وجې یې د ملیشه ځواک مرکز ودانۍ جزوي ځانمن شوه. چارواکي وایي چې په پیښه کې سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د غلنۍ د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تیرا د راجګل کډوالو له تیرو دوه اونیو راهیسې د خیبر درې لاره تړلې ده چې له وجې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت سخت اغېزمن شوی دی. د سوداګرۍ ګډې خونې سلاحکار ډاکټر مخلص احمد پرون مشال راډیو ته وویل چې مال لېږدونکي ګاډي د خیبر درې عمومي سړک پر ځای د شلمان له لارې تګ راتګ ته مجبور شوي دي. د افغانستان د میوو او سبزیو سوداګر وایي چې د لارې بندېدو له وجې مالي زیانونه ګالي. د راجګل پر لتوال وایي چې له 2013 زیږیز کال راهیسې د کډوالۍ ژوند تېروي او تر هغو چې حکومت خپلو سیمو ته نوي ستانه کړي احتجاج ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په وروستیو کې له احتجاجیانو سره مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسېدل. چارواکي وایي چې د تیرا په ځینو برخو کې امنیتي وضعیت خراب دی نو ځکه کډوال لا خپلو مینو ته نشي ستنولی. پولیس وایي د بلوچستان په مستونګ کې وسلوالو یو ځایي خبریال وژلی دی. د مستونګ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي عابد خان پرون مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو نثار احمد لیړی د سپتمبر پر 14 وویشت. ده ویل له لومړنیو پلټنو ښکاري چې نوموړي له چا سره د ځمکې لانجه لرله چې له کبله یې وژل شوی دی. خو د لیړي کورنۍ د پولیسو دعوه ردوي او وایي چې له هیچا سره یې دښمني نه لرله. د هغه ورور سید احمد لیړي تېره ورځ مشال راډیو ته وویل چې هغه څه موده مخکې د هدیرې ځمکې غصب په اړه راپور جوړ کړی و چې تر هغې وروسته ووژل شو. د جرمني پولیسو په میونخ کې د اسرایلو له قونسلګرۍ سره نږدې په نښته کې یو 13 کلن اتریشی سړی وژلی دی. پولیسو تر پرونۍ پیښې وروسته وویل چې هغه سړی چې یوه چاړه هم ورسره وه له زاړه ټوپکه ډزې وکړې او وروسته له 5 پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې هغه ځوان وار له مخه د هغه هیواد چارواکو ته د یو مشکوک اسلام پالي په توګه ورپېژندل شوی و. تیر کال پولیسو راپور ترلاسه کړی و چې هغه د یو سخت دریځې ډلې غړیتوب لري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کاوه. اوس هم د پاتې رپورټونو پر لور لکه څنګه تاسو په لنډیز کې مو اورېده چې جرمني په غزې تړانګه کې له فلسطینیانو سره د 50 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې ده. له دې سره له تیر کال راهیسې له فلسطینیانو سره د جرمني بشري مرستې 380 میلیونه یورو ته رسېدلې دي. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند لپاره خبرې روانې دي خو لا یې څرګنده نتیجه نه معلومیږي. صالح محمد صالح د بیلابیلو اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورت برابر کړی دی.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک پرون پنځشنبه په غزې تړانګه کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو زیاتولو اعلان وکړ. هغې په اردن کې د خبرو پر مهال له فلسطینیانو سره د 50 میلیون یورو په ارزښت د نورو بشري مرستو اعلان وکړ چې ورسره له تیر کال راهیسې د جرمني د دغو مرستو اندازه 380 میلیون یورو ته ورسېده. د دغو مرستو عمده هدف په غزې کې د لوږې، د خوړو د کموالي او خوارځواکۍ په وړاندې مبارزه، دغه راز د صحي خدماتو رسول شول سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هره اونۍ د 130 لاریو دوه کاروانونه په مستقیم ډول لوردون څخه د غزې د شمال له لارې غزې تړانګې ته ځي. د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي، جګړه روانه ده. د جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه په دې جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 40,878 او د ټپیانو شمیر 49,445 ته رسیدلی دی. د جګړې تر څنګ په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت لپاره د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب هڅې روانې دي. د حماس مخکښ مرکچي پرون د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې پر اسرائیل فشار راولي څو په غزه کې اوربند ته غاړه کښیږدي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د حماس مخکښ مرکچي خلیل الحیا په یوه ویډیویي وینا کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د اوربند په وړاندې د خنډ په جوړولو تورن کړ. خو نتانیاهو تیره چهارشنبه حماس ډله تورنه کړه چې په مستقیمو مذاکرو کې هر څه رد کړي، خو اسرائیل د ده په وینا په مذاکرو کې د یوه پړاو د پیل لپاره هڅه کوي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د خبر پښتونخوا په بونیر کې د سرکاري سکول د یوې شوونکې نرګس تر وژل کېدو وروسته نن په څلورم ورځ هم هلته شوونکو علامتي هړتال جاری ساتلی دی. دوی پر لاسونو تورې پټۍ تړلې دي او غوښتنه کوي چې حکومت د نوموړي وژونکي ونیسي او هغوی ته د سزا ورکړي. پولیس وایي چې نرګس د سپتمبر پر درېیمه هغه مهال په ډزو وژل شوې وه چې له کوره سکول ته روانه وه. د نرګس پلار وایي د هغې سیمې یو کس له کلونو راهیسې له ده غوښتنه کوله چې نرګس هغه ته ورکړي، خو د ده په وینا نرګس له یاد کس سره له واده انکار کړی و. د نرګس پلار زیاتوي چې لوریا له هغه سړي سره د واده نه کولو له کبله وژل شوې ده. نوموړی وایي د دې مسلې په اړه یې له وړاندې له پولیسو سره مقدمه هم درج کړې وه. په دې اړه تفصیل د خالدانیاس په دې رپورت کې.
د بونیر خدوخیل سیمې نرګس پلار جان محمد مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د دوی د سیمې یو کس عطا الله چې وړاندې نه دوه ودونه کړي دي د ده په لور غږ کړی و او دې سره یې واده کول غوښتل، ولې لور یې پې رضا نه وه. د تور لګولې دی عطا الله به د ده لور یو کال راهسي تنګوله چې یو کال وړاندې د ده خلاف پولیس سره اف آی آر هم درج کړی دی. جان محمد زیاته کړې ده عطا الله اوس د ته هم د قتل دړکی ورکي. غږ د پښتني ټولنې یو رواج دی چې تر مخه یو کس کومې جنۍ سره د واده اعلان وکړي نو له هغې وروسته څوک هم د دې جنۍ کره رشته نه لیږي. د دې رواج لاندې د دې جنۍ د دې د مور پلار یا نورو خپلوانو رضامندۍ سه اهمیت نه وي. په کال 2014 کې د دې رواج ختمولو لپاره د هغه وخت د پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوندونو یو اکټ پاس کړو چې پکې د غږ کوونکو لپاره مختلفې سزاګانې وټاکلې شوې. د اکټ لاندې کومې سزاګانې ورکولې کېدې شي په اړه د پېښور هایکورټ وکیله عائشه خورشید وایي
کله چې څوک داسې دا ایلیګل ډیمانډ کوي د یو زنانا نه د هغې د رضا خلاف د هغې د مور پلار د رضا خلاف نو بالکل د دې لپاره قانون موجود دی او د هغې د لاندې د دې کوم سزا چې ده نو هغه اوبه کاله ده او دا چې دی نو دې سره جرمانه هم لګېدی شي او د دریو کالو نه به دې ته کم سزا نه کیږي، یعنی زیات نه زیات چې دی نو هغه اوبه کاله دي او کم نه کم چې دی نو هغه درې کاله دي او دې کې داسې هم کېدی شي چې دواړه سزاګانې چې دی نو هغه پکې ورکړی دي شي.
پولیس وایي نرګس پانی د سکون کې دوه ملزمان امن سیب او عبدالرحمنی نیولې دي د کومنه چی پلټنی روانې دي. اف آی آر تر مخه نرګس د جنگدرا سرکاري پرایمري سکول کې استاذي کوله. د بونیر د استادانو تنظیم صدر وکیل زاده وایي دوی د نرګس د قتل غندنه کوي او تر څو چې د دې اصل قاتل نه وي نیول شوی تر هغې به استادان په لاسونو تورې پټۍ تړلې وي او په علامتي توګه باندې به هړتال وي. وکیل زاده وایي نرګس لوړاندې نه پولیس سره رپورټ درج کړی و او د هغې باوجود د دې تحفظ یقیني نه کړی شو.
کوم قاتل له فورن چې دینو هغه گرفتار کړی شي او هغه ته د سزا ورکړي شي. نور چې څومره ټیچرز دي اساتذه کرام دي قید ته خصوصا حفظ ورکړي شي. ما ته چا دا خبر وکړه چې را هغه متعلقه پولیس تم د دین مخ کې هم دا انفارمیشن ورکړي چې را ما ته خطر ده او نو دا هم د پولیس په سایډ باندې یو د غراځي چیرې هغه ولې د دې په تحفظ کې ناکام شو زه د دې مزمت کوم.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو د پاره کارکونکي سماجی فعالان او شین فاطمه وایي د غږ رواج تر ډیرو پختنو ښځو ژوندونه تباه کړي دي کوم چې اوس هم ځینې علاقو کې دوام لري. دا وایي دا قسمه پیښو مخنیوي د پاره ضروري ده قاتلانو ته سزا ملو شي.
قانون بالا دستی سزا یاره ما د مافکوونو ولا دغه پریک دی چې کله په جرګې باندې معافي وشي دا کیسه پریک دی چې جرم وشتي دی په دې باندې ویر کې پانسي د پیسې ولا خلک وي ته کوم د پاور خلک وي هغه ته دی په مظلومانو باندې ټول عمر باندې وکی که قانون جوړ کیږي امپلیمنټیشن نه کیږي امپلیمنټیشن لپاره کومه ادارې دی هغه هم ذمہ دي.
لوران دی روان کال جولای میاش کې په ثوابی کې هم یو کس فادنه انکار باندې خپلې درې خویندې په ډس وژلې وي. کال 2013 کې کوهاټ کې هم فادنه انکار باندې د میډیکل کالج زده کوونکي آسمارانی وژل شوې وه. د ملګري ملتونو د آبادی ادارې تر مخه په پاکستان کې 28 سلنه ښځې په سناسه ډول د تشدد او زورونو ښکار کیږي. خالدان یاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویل دي چې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور دی له اسمبلی څخه د باور رائے واخلي ځکه چې په وینا خپل کسان هم ور باندې اعتماد نه کوي. اخوا صوبایي حکومت په جواب کې پر گورنر تور پورې کړی چې کار نه کوي او د صوبې ستونزو ته پام نه کوي. د صوبې دواړو لوړپوړو چارواکو تر دې مخکې هم دا یو بل پر ضد بیانونه ورکړي دي. وای دواړه مهم شخصیت د صوبې د چارو چلولو پر ځای لا یو بل سره ناندری وهي چې دا د خیبر پښتونخوا د ولس په ګټه نه تمامېږي. د شیبر جان رپورټ اورو.
د شننکو او سیاسي پوهانو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د گورنر او وزیر اعلی ترمنځ روانه سړه جګړه د صوبې ته پرمختګ او سوکاله لپاره ډېر زیانمنه ده.
پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس یا د سیاستو څانګې پروفیسور ډاکټر عبدالروف وایي
زموږ دستور مطابق د گورنر خپل ځای دی او د چیف منسټر او د حکومت او د کابینې خپل ځای دی. زموږ په صوبه کې خاص کر د گورنر کدهارې پارټۍ دی یا حکومت کدهارې پارټۍ دی خو په دې کې عموما لکه خطا لکات پاتې شوې دي. نو زمونږ صوبې ته مخکې هم ډېر مشکلات دي. مونږ د امن او امان د مخکې نه زیات بدتره دی. دغه شانتې زمونږ ډېرې محکمې داسې دي چې په هغې کې د کار کولو ته تنخواه نه ملاویږي، پنشنیانو ته پنشن نه ملاویږي. ډېره د افسوس خبره ده د دې صوبې وګړو لپاره.
پېښور کې خبریال د حاضري تر مخه که گورنر دی او که د صوبې حکومت دواړو لومړیتوب د صوبې ښه کول یا صوبې له د مرکز نه حقونه غوښتل نه دي بلکې خپل سیاست پ قول دی. نو باید دوی د صوبې ستونزو ته وګوري او یوځای شي.
پکار خو دا وه چې د دواړو د دې صوبې مسلو د حل کولو لپاره دوی کوشش کړی وي خو د بده مرغه دواړو ته که موږ وګورو نو خیبر پختونخوا حکومت چې د پاکستان تحریک انصاف دی د هغوی کوشش دې وخت کې دا دی چې خپل قائد هغه آزاد کړي. د هغې لپاره که سرکاري وسایل لګي که هر څه کېږي. بل اړخ ته د وفاق د نماینده په طرف باندې د پیپل پارټۍ یا په ماضي کې چرته شوي دي. بې ځایه د خیبر پختونخوا اسمبلۍ اجلاس نه راغوښتل،
لیډو ته وای چې لوډ شیډنګ، امن امان، خراب اقتصاد لوجه کاروباریانو صبح پرې خودله خو دوی یو بل پسې بیانونه نه وزګاریږي.
او طریقه کار دا خو نه دی کنه دا صبح امن امان تو ګوره د بجلی حالات تو ګوره د گیس حالات تو ګوره. هلته په پنجاب کې پسین کې غی ترقیاتی خبرو روان کړی مریم نواز لګیدل دو میاشو درې میاشو ریلیف عوامو ته ورکو بجلی بیلونه وته کم کړل. زموږ د صبح نه زیات تر کم چې روزګار واخلي غیلال چا صبح پرې خوده بار نه کوتلاله چا پنجاب ته لاړل.
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی تیره ورځ یو شخصی ټلویزیون سره مرکه کې په وزیرالله خیبر پختونخوا د بډ رشوتونو او د سرکاري کسانو د تبادلو او پوسټنګ کې د رشوت اغستلو تورونه لګولی وو او دا یې هم ویلو چې باید وزیرالله د اسمبلی نه اعتماد وټ واخلي، ځکه د خپل کسان اوس په ده باندې تبدنوانې له وجې باور نه لري. د دې په جواب کې د سپتمبر په 15مه پیښور کې د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف یو خبری کانفرنس ته وویل چې د بډ رشوتونو په تور کې گورنر پسې قانوني نوټس لیږدلې دی او پاتې شو د اعتماد د وټ خبره. نو زیاتره د اسمبلی غړي هم د پاکستان تحریک انصاف دي او که گورنر د اعتماد د وټ خبره کوي نو باید قانوني لار خپل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پښین د بر شور سیمې په یو کل کې د ماشومو انجنو یو داسي سرکاري سکول ته چې خپل ودانۍ نه لري او لتیرو څلورو سکلون رایسي یو شون کې په یو شخصي خونه کې زده کوونکو ته درس ورکوي. د پوټي اسازي کلی دغه شونځي ته ل درو کلیو ماشومې انجنې ل لومړی تر پنځم ټولګي پورې د زده کړو لپاره ورځي چې هیڅ ډول بنیادی اسانتیاوي نه لري. د پوهنې ځای چارواکي وایي چې ودانۍ نه لرونکو ښوونځیو ته یې د خیمو ورکول پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې راکوي چې د ښوونکي او نجونو په ژغ پیلېږي.
میرمن رفیع له تیرو څلیرویشت کلونو راهیسې د یوې خونې په دغه ښوونځي کې ماشوم نجونو ته درس ورکوي. د پښین د بر شاره د پوټی سازی کلی په دې حکومتي ابتدایي ښوونځي کې تر پنځم ټولګي پورې نجونې زده کړې کوي.
ما سره دا ټیم پنځه کلاس دی. دا پنځه کلاس غیم دا ټیم تعداد تقریبا 45 دی او دا کشنان ماشومان چې دی په دغه تنګه کمره کې ورته ناسته یم. مستې خو یو رنګ نه یو رنګ سبق دوی ته وایم، لیکن دوی چې یو کلاس زه وایم دا بل کلاس و دوی ته خامخا سرګرمیانې ورکم یم دغه باوجوده بل کلاس د دغه وجود سبق نسي ویل.
د پاکستان بلوچستان صوبه د لوست او پرمختګ په ډګر کې په هغه هیواد کې تر ټولو وروسته پاتې ده. د پاکستان د 2023 کال د اقتصادي سروې له مخې په هغه هیواد کې د لوست کچه 2.5% ده. برخه په بلوچستان کې د لوست کچه شاوخوا 4.5% او د شدو د لوست کچه به یوازې 6.5% ده. د دې یو لامل د هغې صوبې وروسته والی او د وسایلو نشتوالی دی چې یوه بیلګه د پوټی سازۍ د نجونو دغه ښوونځی دی چې میرمن رفیع ذکر کوي.
درې کلی څخه کشنان دغه اسکول راځي، تقریبا نیمه ګنټه سوا ګنټه د دوی په لار کېږي چې دوی اسکول راځي. په دې ګرمي کې یا په دې ډېر یخ کې لیکن دوی ته یو سهولت نشته او بیا دغه باوجود نه یو په دې موږ باتروم لرو کشنی ماشومان مو کورو ته واستو باتروم دپاره.
د دې ښوونځي ماشومانې چې له لیرو پرتو سیمو د زده کړو لپاره ځان رارسوي په دې بهیر کې د اسانتیا غوښتنه کوي. گلبسته لمشال رادیو سره خپل سنځي صدا ډول شریک کړي.
پر لازات زه راځو دلته سکول وایو موږ په کار داده سمجھ ته سولیت کیږي موږ ته سرکار سکول لا جوړ کی باتروم را جوړ کی ټانکی اوبر راوړي انشانا جوړ کی موږ ته دغه دغه مش ټانګه ټنګای.
په پوټی سازی کلی کې دیوی خونې دی سرکاري شوونځي ته د ها کلی یو ځوان فصیح الله کاکړ خپل میلمستون وړیا ور کړی دی. خدا کار به تر څو داسې روان وي. نوموړی په ځواب کې وایي
د 2000 ځخونه سي تر د 2000 سلوري شروع دي د سکول د شخصیزما د میلمانه به ټکیه کمره ده د مو د سکول تور کړی ده. هغه د دې علاقې د کښنی ماشومان د پاره نه ما د کمرې ماویزه د حکومت ز غوښتې ده نه جنې غواړم سېس کو وسل کال نور موسی موږ د حکومت زده غشتنه کوو چې موږ ته دی یو ش بلډینګ د دانجونو د سکول لپاره یا واشروم راکی یا چړدیوالی راکی.
په بشور کې دا ډول یو شمیر نور سرکاري سکولونه هم ستا چې خو سرکاري ودانی نه لري او یا ودانی نړیدلی او زیانمنې سوي دي. د بشور د پوهنې ادارې مشر عبدالغنی شاه وای چې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل کړی دی.
دا غرنی علاقه ده، دور دراز علاقه ده، د بارانو د مندو د دا شلو د راتک د وای سبا سکولونه دا غس ډیمیج سی وی دی خراب سی و کینزی شاو خاص سکولونه چې کوم دی هغه مکمل غس بلډینګ درنه تازه لګیا ما او کینزل سکولو ته ما ټین تور کړی دي او مزید کوم دی انشاء الله زیور کوم.
د بلوچستان حکومت د 2024 2025 مالی کال په بودیجه کې د تعلیم د ود لپاره شاوخوا 1.38 ارب روپی ځانګړي کړی دی چې په هغه کې 1.3 ارب روپی د شوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره بیل کړل شوی دی. په پاکستان کې د تازه حکومتي سروې لمخې د 241 میلیونه نفوس په هغه هیواد کې شاوخوا 16 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. په خو د بلوچستان په څه کم 15 میلیونه نفوسو کې 1.3 لک ماشومان شوونځیو ته نه ځي چې زیاتره یې نجونې دي. د بلوچستان د تعلیم د نظم او معلوماتو ادارې د 2023 کال له راپور سره سم د هغې صوبې په ټولو 16 ضلعو کې د هلکانو لپاره 10,211 سکولونه او د نجونو لپاره 15,040 سکولونه شته. په دې شوونځیو کې 10,60,000 ماشومان درس وایي چې 15,580 هلکان او 4,040 نجونې دي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پېښور تاج مینا په کوچنوالي کې ګزان وهله او په دواړو پښو شلسوه. د همدې له وجې د هغې زده کړې په 5م ټولګي کې نیمګړې پاتې شوې، خو هغې خپلو هڅو ته دوام ورکړ او اوس د پینګ پانګ یا ټیبل ټینس لوبغاړي ده. تاجمینې 6 کال په سیالیو کې د سرو زرو 2 مډالونه هم ګټلې دي. وسیم سجاد د هغې د ژوند په اړه رپورټ تیار کړی دی.
د پیښور سلیشت کلنه تاجمینا په شلو پخو په خپل ویلچیر یا په لاس گاڑی کې د کوهارت روډ لاړخه د خپل کورا د صدر قیوم سټیډیم په لور د ټیبل ټینس لپاره سفر کوي. د نوموړي عمر یوازې 10 میاشتې وو چې د پولیو وایرس پرې حمله وکړه او لوجی په دواړو خپو شل شوه. نو موړی وای همت یې له لاسه ور نه کړ او هر څوک یې د دکړې په 5م جماعت کې ودرېدلی، خو وروسته یې د ټیبل ټینس لوبه پیل کړه او اوس په خپل د قدم خوشاله ده.
تاسو سوچ کوئ لکه انسان خلک ګرځېدی چې مور او پلار هغې کې بوجي راوځه چې واشوم داسې نور شته ډېر زیات او دلته راتلو کې ماله ډېر مشکل راغلی او اوس بیا هم الحمدلله ډېره ګزاره مشکل.
د تاجمینې سره سره د کور خلکو هم یو شمیر ستونزې لیدلې دي. د نوموړي تره ظاهر شاه خان وایي چې کله هغې د لوبو لپاره د کور نه وتل پیل کړه نو د چمګاون خلکو ورته پیغورونه ورکول شروع کړل او پښتنې کولې چې هغه لکم کار لپاره د کور بهر وزي ځکه چې هغه یو جنۍ ده. خو ظاهر شاه خان وایي د خپلې وریرې په سر لاس یې خودل او د هغې خواهشونه پوره کول یې تر ټولو لوی ارمان و.
چاته ویل سبق لزی، چاته ویل یاره ترجمه لزی، چاله سه خو بس اخره کې پته ولګی چې دا اوس زی سټیډیم ته لوبه کوي اوس بس میډل دا و ګټلو دا زمو د گاوند کې رغدی بس کنه ما جنکه دې هم نه دی هم زولې ماشومانې دغه هغه خپل چې دی هغه ورځ پلار ته ویل چې یاره مال دلته داخله واله دلته بال لینگویج دا هغه منې کول هغه ورته ویل چې نه.
تاجمینه هر ورځ د معاشرتي رویو موسمی حالاتو لکه گرمی یخنی او باران او د بل چا له اړخه د مرستې نه اخستلو سره مقابله کوي او ځان یو خوددار انجنۍ بولي. نوموړي وایي هغه له نورو خلکو مختلفه نه ده. هغې په روان کال کې په صوبایي سطحه دوه د سرو زرو تمغې هم ترلاسه کړي او غواړي چې په ټیبل ټینس کې په راتلونکي کې د خپل ملک او علاقې نوم په ملکی او نړیواله سطح روښانه کړي.
زه غواړم ما کوشش ته میلی چې مخکې ایونت راشي نو خامخا هغه ویل تاسو بېغمه شئ انټرنیشنل سطح باندې چې دا کوم ایونتونه راځي انشاءالله تاسو به دې کې لوبېږئ. زما ګیم الحمدلله ښه دی ډېر زیات.
پولیو په نړۍ کې صرف په دوو هیوادونو یعنی پاکستان او افغانستان کې پاتې مرض دی. یاد مرض خلق په زیاته توګه د ټول عمر لپاره په معذورۍ اخته کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې پرلیکه یا آنلاین کاروبار زیات شوی دی پکې. خو آنلاین کاروبار کوونکي وایي چې کمزوري او رو انټرنیټ دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. د ډیجیټل حقوقو تنظیمونه وایي حکومت د ټولنیزو شبکو او ویب پاڼو کنټرولولو لپاره یو نظام پر جوړولو کار کوي او په خبره چې هم له هغې وجې انټرنیټ ورو شوی دی او په دا چې دې مسلې آنلاین کاروبار ته تر کومه حده تاوان رسولی دا به د ګلایاس په دې رپورت کې وره.
په پاکستان کې د آنلاین کاروبار کوونکو په وینا لته رسو میاشتو راهیسې د انټرنیټ سرویس یا سہولت ډیر پروشوي چې لوجې د ژوند هر شوبې سره تړلي خلک یې اغیزمن کړي دي. پاکستان یو له هغه هیوادونو دی چرته چې آنلاین کاروبار په زیاتېدو دی او ډېرې ځوانانو دې ته مخه کړې ده. خو د رو انټرنیټ له وجې په کاروبار ډېر بد اغیز پرېوتی دی. د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکوونکي تنظیمونه وایي چې حکومت د روان 2024 کال راهیسې په یو داسې نظام نصبولو کار کوي چې له وجې انټرنیټ سہولت پروشوي دی. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکوونکي تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اګست په لومړۍ نیټه مشال ورته ویل چې د دوی معلوماتو له مخې د انټرنیټ سپیډ یا رفتار کې کمی لویه وجه د فایروال ازمایښت دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې روان دی. د ته په خبره حکومت د دې خبرې پخلی نه دی کړی او دې ته د اپګریډیشن نوم ورکړی دی. فایروال د انټرنیټ نیټورک امنیت وسیله ده چې یو کمپیوټر یا موبایل ته یا له هغې څخه ټرافیک ساري. دا د امنیت لپاره ټاکل شوو اصولو په اساس انټرنیټ ټرافیک ته اجازه ورکوي او یا بندوي. هارون بلوچ زیاته کړه چې د حکومت د دې اقدام مقصد تنقید کنټرولول دي، خو د دې له وجې انټرنیټ کاروبار کوونکي تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي.
پاکستان کی جو ڈیجیٹل اکانومی کی جو پالیسی ہے یا ڈیجیٹل پاکستان کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے اس کے
دا پاکستان حکومت چی دا ڈیجیٹل اکانومی یا اقتصاد لپاره کومه پالیسی جوړ کړی دا لاغی سره هیڅ مطابقت نه لري. دوی دا ڈیجیٹل پاکستان نعرہ وهي، خو د انټرنیټ سہولت کې دومره خنډان رامنځته کړل شوی چې آنلاین کاروبار کوونکي نشي کولای خپل روزګار په سمه توګه وکړي. که چیرې تاسو ډیجیټل اقتصاد ښکول غواړئ، نو د دې لپاره لازمی ده چې انټرنیټ سہولت هم سم وي او په هغې کې خلل نه وي. زما په خیال انټرنیټ سہولت به په راتلونکو ورځو کې سم شي، خو فایروال سره به تنقیدي غږونه غلي شي.
پولیټیکل موومنٹس کو دبانا اور فریڈم آف ایکسپریشن کو اس کے اوپر قدغن لگانا.
په نړۍ کې پاکستان یوازې هغه هیواد نه دی چې انټرنیټ یا نیټورک کنټرولول لپاره فایروال لګول شوی وي. په امریکا کې هم دا نظام موجود دی، خو هلته خلکو ته د آئین لاندې حقوق ترلاسه دي چې خپل رائے اظهار وکړي. بلخوا په چین کې دا نظام په بشپړه توګه د حکومت تر کنټرول لاندې دی او هلته خلکو لپاره خپلې جوړې شوې ټولنیزې شبکې جوړې کړل شوې دي. پاکستان په لوی خارون کې هم ځوانانو زیاتره آنلاین کاروبار ته مخه کړې او اوس ورسره خلک هم بلد شوي دي. په خارون کې دا رجحان زیات دی. په اسلام آباد کې په امازون آنلاین کاروبار کوونکي وقاص خان د اګست په لومړۍ نیټه مشال لته ویل چې انټرنیټ کې تعطل او په ځینو وختونو کې په مکمل توګه بندولو له وجې ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي.
کم سلو ڈاؤن کرو نا کے دوجے وہ ٹوٹلی زموں 70-80% سے کم نے سکشے ہو اسے واپس ریسنٹلی بیا لگا کا مطلب رگ کڑے رہے اسے اس میں بھی دیکھو اسلام آباد کے بل تک ٹھیک تھے اس نور سائڈ ایریا کے پوزیشن میں اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر خود پہ سے آن لائن تو باہر سے تروانے کلائنٹ پر خبر کو لوان کر ٹوٹلی دونوں بکواس نیٹ ورک سے وہ پاکستان کے ہر یو ٹیلی کام سیکٹر سے کم نے نہ کہ 4G یا 3G یا اس تھرڈ کلاس انٹرنیٹ سپیڈ دی اور بل ایون اگی اسے کر رہے کہ یمنا ٹک یمنا سے بگے بس سگنل نے بھی 3G 4G اویلیبل ون سگنل مانے خبر ہے کہ ٹیلی فون پر پورا باہر روزے نہ کہ اگا ٹکو لو کوشش ہم نہ کہ ڈونٹ نو چوائے مکھ بدو چھ بہتری وغیرہ اتلا وقت وقت امپرومنٹ لاتو اگی نہ راوڈی اس سے ٹوٹلی تو بیسٹ آن وائی فائی.
پاکستان کے خلق ازین ویب پانو او یا اپلیکیشن تا رسیدو لپارا خلق دا غیر واقعی شخصی شبکی یا ورچوال پرائیویٹ نیٹورک یا وی پی این پنو دا اپلیکیشن او سروسونا کاروی. د پیښور په نمک منډی کې د قیمتي کانو کاروبار کیږي چې اوس زیاتره خلک بهر هیوادونو ته هم دا آنلاین لیږي. په همدې بازار کې یو کاروبار کوونکی زبیر الله چې بهر هیوادونو ته آنلاین کانی هم لیږي د اګست په لومړۍ نیټه وویل چې په انټرنیټ کې ستونزو له وجې د دوی آنلاین کاروبار تر 80% پورې کم شوی دی.
انټرنیټ کار نه کوي بالکل مونږ ته سر چولې برا انټرنیټ بالکل کار نه کوي مونږ ته نو هلته چې مونږ کسٹمر وي هغه مونږ ته ویټینګ کې وي یا مونږ پکچر ور لیږو یا ویډیو ورځي نو هغه ته چې مونږ ور لیږو نو هغه بیا داسې وي چې ډېر زیات تکلیف شي هغه مې انتظار کوي لګیا یې که نه نو په دې باندې مونږ ډېر زیات تکلیف کیو. انټرنیټ زمونږ بالکل کار نه سره ته بند شي که نه نو هغې دا خیال چې یاره داس بوګس سړی راغلی او یسو نو پس لکه مونږ دغه هم یو پرابلم مونږ سره دغه هم دی بس اغم بیا بس گینٹا کی دو گینٹی ہو کیا گیا تھا یوشیز ور نیشن اغم بس بیا آف لائن چیا مونگا بلاک کیا بل دا گو کن بس پتا گا کتا من مرا سر اوران ہے کیا
آن لائن کاروبار کون کی حکومت اغواڑی چھی ڈیجیٹل نڑے کے پر مختق لپارا ضروری دا چھتا انٹرنیٹ سہولت بے لخنڈا او زنڈا یقینی کری بلخوا وفاقی حکومت ویلی چې د انټرنیټ کارونی او ټولنیز شبکو د سار لپاره د یو انټرنیټي او برېښنایي دیوال یا ډیجیټل فایروال عملی کولو هڅه کوي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.